گذاریم. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو د ازادي رادیو دایو سات خبرونه چې تر 9 بجو پورې ده د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دا کابل پولیس وی هغه کسان نیسی چې پرونه د دې خار نظم اخلال کړی دی. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردګ کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایی بریدونه کړی دي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایی عملیات شوي دي. دفاع وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته، خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې مونږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته مونږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
ښاغلي جاوید وویل چې د میدان وردګ په دای مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي دي او د دولت وسلوال مخالفان یې په شا کړي دي. وسلوالو مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر پوستو باندې د شنبه په ماښام بریدونه کړي وو. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ګاریت بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانیې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. دا جرمنی پولیسو دو افغانان دی او دویش کلن جرمن دا وشلو پا تورنی ولی دی. پولیس ویلی دی چه دا دو افغانانو دا جمعه پا دا جرمنی پا خطیس که لی او دویش کلن جرمنی سره جگره کرده و. جرمن زوان دا شنبه پا رسنا وقت ساور کرده خو نور جوزیات رو خانشوی ندی. دا جرمنی پولیسو سرنوالانو پا یولن بیان که ویلی چه دو افغان تبا دا هم دا غزوان دا وشلو پا تور پا بند که آچه ول شوی دی. پولیس ویلی تحقیقات دوام لري. په همدې حال کې تازه راپورونه وایي چې تیر شپه پاریس ته نږدې هم یو افغان د یو شمېر کسانو په ټپي کولو تورن شوی دی او پولیسو نیولی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک افغان اووه کسان په چړو وهلی دي. نن د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا ای پی ایل لپاره د لوبغاړو د غوراوي یا بولی مراسم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې هر لوبډله به د اوو بهرنیو او 14 افغان لوبغاړو د اخیستلو حق ولري. د افغانستان په ستوري لوبغاړي راشد خان سربیره د نړۍ وتلي بیټسمن کریس ګیل، شاهد افریدی، برینډن مکالم او ځینې نور پیژندل شوي کرکټران هم په دې بولی کې وړاندې کیږي. کرکټ بورډ وایي چې دا لوبې د اکتوبر له 15 په عربي اماراتو کې پیلېږي او تر 21 به دوام وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې له نیویارک فعالیت کوي په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې ښایي د چین حکومت په شینجان سیمه کې خلک په زوره زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشت په 10 نیټه د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې چین د شینجان سیمه غور مسلمانان د سختدریزی ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته اړباسي. د ملګرو ملتونو د کمیټې د چین د اویغور سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له اوستر کمپ سره تشبیه کړی ده. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیان سیمه کې د یو لوی غمیزې مخه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سخت دریځو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پیښ کړی او د ایغور او هان اقلیتونو ترمنځ شخړې پیدا کوي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوي دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په احوار سیمه کې وشلې دي. د کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابین ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو قوي پټنځای بلل کیږي. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې تربري ورسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړې ده. لوفین نن سهار وختي ویل دا ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایې شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په سلو کې 40.6% رایې ګټلي او اپوزیشن 40.3% رایې خپلې کړې دي. د کډوالۍ مخالف ښي اړخي ډیموکرات ګوند بیا په سلو کې 19.6% رایې ګټلې دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. په کابل ښار کې د پرونیو ګډوډیو او بې نظمۍ وروسته پولیس وایي هغه کسان نیسي چې د ښار امنیت ته اخلال کړی دی.
خو متاسفانه بیا هم هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي. خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی.
انتخابات خوب است، قبولش داریم، اما انتخابات شفاف، انتخابات بایومتریک شده.
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او اورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په سویډن کې د تیرو ورځې د عامو انتخاباتو موضوع هم اتسارو او عصمت ساروان نه بیا په همدې خبرونه کې اورو چې ډاکټران او د روغتیایي چارو کارپوهان په یو ډول درملو کار کوي چې انسانانو عمر اوږدوي. د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شي. د ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د مخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول خبريږي. د کابل پولیسو یې پراتونکو رزو کې به هغه کسان ونیسي چې د یک شنبه پورې د کابل نظم اخلال کړ. دا خبره د کابل امنیت قومندانۍ وایي حشمت الله ستنګزي ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي چې د یک شنبه پورې د هغو کسانو له ډلې چې د موټرو کاروانونه جوړ کړي او هوایی ډزې کولې لسګونه کسان ټپیان شوي دي او یو سلو لسنه دغه مشکوک خلک سره له وسلو او موټرو نیول شوي دي. سفی الله ستنګزي په دې اړه راپور لري.
کابل پرون یو ناکرار ورستی رکړه. د کابل پولیس وایي د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت لسګونه کسان په خپل موټرو کې چې بیلابل رنگونه ورکړي وو سړکونو ته وتل او ځینو یې هوایی ډزې وکړي چې دیار لس ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانګزی وایي د ګډوډیو جوړونکي په نښه شوي او په راتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
دوی پر وړاندې له جدي سره کار واخیستل، خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي. خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي، د دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوي دي او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې دوی پېژندل شوي او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلي ستانګزی په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتېدو په خاطر امنیتي ځواکونه د یک شنبه پورې هم لاس په کار شول او لسګونه کسان یې له وسلو او موټرو سره ونیول.
د دې لپاره چې شنرج یا تاوتریخوالی زیات نشي زموږ امنیتي ځواکونو د خورا حوصلهمندۍ سره کار واخیست. خو د کابل خاریانو انیو کې زیات شول او بلاخره دوی لاس په کار شول او د کابل خار له بیلابیل سیمو څخه شاوخوا یو سره لاس تنه یا لغز خدیر هغه کسان چې امنځ مخلار کړی وو ونیول او دوی سره ډیر موټر او لشل میل زیات وسته هم ونیولې او دوی ټول په نظامی قرارګاهی ګرځون کې تر بند او نظارت لاندې ول.
خود دغه کسانو د نیول کېدو په خبرګون زینی نور بیا پرون مخام د کابل ګرنیزیون مخې ته ټول شوی وو. د دوه خلکو لړلې حسیب غبار، هارون موترف او فهیم فطرت په خپل فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشی کولو لپاره ټینګار درلود. حسیب غبار ازادي راډیو ته ویل چې بیل هیڅ دلیل ملګری نیول شوی غبروی تر روستیو شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نشو. فکر کوم دوی د زینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوی، خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورنۍ چارو وزارت او د کابل د ګارنیزیون قمندانۍ سره مودرلودل، هغوی د ځوانان د شپې له نیمو بجو وروسته خوشی کړل او خپل کورونه ته ستنه شول. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي چې د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره پریکړه نه ده شوې. د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلي اکثر ځوانانو د وژل شوی جهادي قماندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټر زړولي وو. خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوی کسان د شهید د اونۍ په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي. لدی ډلې د ملي امنیت په خواني رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د وسلي پروتکول یوازې د افغان سرتيري حق دی او د شهید د اونۍ په نوم د بینظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهداف ته زیان رسول دي. د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د خلکو زورونه، ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي، د خبره د ملي اتل او نور شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
د سفیول استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې د کابل پولیس وايي پراتونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د شنبې پرځې د شهید د اونۍ د مراسم په ترڅ کې د کابل نظم اخلال کړي او هوایي ډزې وکړي او لسګونه کسان یې ټپیان کړل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اجرا ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. ښاغلی محقق چې د یکشنبې په ورځ د شهیدانو اونۍ په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې له بایومیټریک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو او خلکو ته د منلو نه دي. خو د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش بیا وویل چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او د ملي پروسو په اړه بې مسؤلیت څرګندونې له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه نه لري. محمد حدیث پردیس په نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته څلوېښت ورځې پاتې، لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي. د ملي اولی حکومت د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق د یکشنبې په ورځ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړاو په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د ښاغلي محقق په خبره حکومت د انتخاباتو د مهندسۍ په لټه کې دی، خو له بایومیټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي.
انتخابات خوب است،
دوی انتخابات خدي مونږ منو، خو په دې شرط چې شفاف او بایومیټریک شوی وي. دا سه انتخابات چې هر څوک یو پن تذکيري لزان سره راوړي او بیا ورته د کارونې لپاره زمينه مساعده شي، دا سه انتخابات د منلو نه دي. د خغلی محقق په خبره حکومت د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي. د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټکنالوژي نه استفاده او له ټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنې دي. کثم حکومت کمیټې ته دنده سوارلې چې د ګوندونو د طرحې د عملي کېدو لپاره لارې چارې ولټوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځینې انتقادونه بې بنسټه وبلل. د ښاغلي دانش په خبره حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې خلکو ته له ناهیلۍ پرته بله ګټه نه لري. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یاد غونډې ته په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل:
ما برای انتقال
قدرت دوی مونږ په افغانستان کې د واک د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نه لرو. مونږ نشو کولای چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو. هیڅوک په هیڅ پلمې نشي کولای انتخابات وزندوي، خو په ورته وخت کې مونږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې دغه ملت آبرو پر ځای شي.
ما اگه انتخابات شفاف رو میخواییم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خاقلی سیف خبره کچه هم پتیرو انتخاباتو که سونزو او درغلی و خلق پا دغی ملی پروسه بی باور کردی، خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت د باور در امینسته که دو او دغشان در صحبات در تینگخت لپاره مهم دی.
زمارای زما حق
میوند ورسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی دیا آغا میرمنی
من هز رئیز دالشا که در اینجن دیده کمیسون
د نظام د اتمیشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
د غزنی خارته چیرمه د یو کلی اوسیدونکو وای پولیسو د کورونو باغونو دیوالونو ورته نړولی او شنه ونی ورڅخه وهل دي. پولیس بیا وایي چې دوی د هغو باغونو دیوالونه نړول دي چې لکم ځای د دولت وسروالو مخالفانو د غزنی خار د بریث پر محل پر دوی او امنورو امنیتی ځواکونو ډزې کولې. په دې اړه حبیب رحمان تاثیر راپور لري.
غزنی ښار ته په 3 کیلومتره چیرمه د خدای داد کلی اوسیدونکو وایي پولیسو یې په بلډوزرونو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولې دي. دغه خلک چې په یاد سیمه کې د مظاهرې په شکل راوتلي او ازادي راډیو ته یې وویل پولیس ور باندې تور لګوي چې د غزنی په ورستۍ خونړۍ جګړه کې د دوی له کورونو او باغونو پر پولیسو برید نسوي دي. د محمد صدیق په نامه یو قومي مشر وایي پولیسو د شنو ونو او انګورو د تاکو د ور خرابولو تر څنګ سلګونه ګزه دیوالونه ورنړولی لوټی او چمونه د اوبو پلاستیکی ورچولی چې بیرته پاکول به میاشت میاشت خواري وغواړي.
دا کار لمګ سره ظلمانه وسو د تدری تخریب دیپ کې دیوال چې چپه ده د خو چپه ل 1500 تر 1600 متر پورې ده. عمومي بیاله د صاحب تاسو تعقیبولای سي تر دې جوی عمومي څومره تحت جره بنځکه صاحب دلته تر اوبو لاندې ده. دې ته دی بیلو د کراو د انسان زور نو رسیږي. میوي څومره تخریب سوی ده ونه څومره تخریب سوی ده. نو باید که تخریبي ولایت هم تخریب سي، قومنداني دیم تخریب سي، ملي امنیت هم تخریب سي، ولی لکه منځ کې کوم جبانی تکونس.
دغه مظاهره چان ټینګار کوي چې د ښار له لوړو منځلونو او ځینو دولتي ځایونو پر قومنداني او نورو دولتي دفترونو بریدنه سوي که انصاف او قانون وي هغه د هم ونړول سي.
که چیرته په ټول حالات غزنی باندې په قومنداني باندې په نظامي ځایانو باندې له بلند منزلو شي پیرونه شوي دي، له کورو څخه پیرونه پی شوي دي، باید هغه مړنګ شي او که هغه نه ړنګېږي دا زما کور وړې ړنګېږي.
زړه مې سوځېدلی ده، زړه مې دردېدلی ده. په لیاس د خدای، په لیاس د قرآن، زما غور واروي، ناره واروي، کینار وي، کمی نور زور دولت ته نه رسېږي. اشرف غني صاحب، په لیاس د خدای، په لیاس د قرآن، له تاسې چې خواهش کوم چې درد مې واروي. دغه زمان مې په سرطان باندې اخته دي، غدایي باندې وینه ورکوم. تاسو رالو دما کورم رانکو کدی ما غمه نو خړل شي کمی نور وسو تاوان نه ورسیږي. خودکوشي می پوس کی سوال افزان پټرول توکم دی پارلمان مخته ولا ځان وسوځوم.
قومي مشر حاجی محمد یاسین وویل کای تاوان ور نکړل سينو لار او سړکونو ته براووزه او په مظاهرو بلاس پوری کړی.
یعنی می تر نانګي مور د جوی کنا تاوان مور پیدا
دای وای زموږ عزت دی وسی زموږ تاوان دی را کړی سی کایدا سی و نکړل موږ به بلاله اختیار کړو.
مو هر چی کس دیست محمد مو مسافر نه خو
د مصطفی په نوم یو بلتن بیا ټینګار کوي کای ژغوانه اوریدل سی غچبه واخلی.
اگر ما باز خواست ما نشه مال می سرک بند مکنیم.
هغه زیاتوی نن موږ یو مدني حرکت وکړ کای ژغوانه اوریدل سو په مظاهرو بلاس پورې کړی سړکونو ته براوزی او لارې به بند کړی.
ما می سرک بند مکنیم
که څه هم دغه خلکو د کورونو او باغونو نړیدلې دیوالونه رسنیو ته ورشکاره کړل خو محلي چارواکي د کورونو له دیوالونو انکار کوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل یوازې د باغونو دیوالونه ورنړولې دي.
مغزاینو کې چې وسلوالو کمین نیوي د باغ دیوالونه او ترکشه ورڅخه جوړ کړی و ماغه نړول سوی د مجمنو ولې هیڅ کوم داسې اقدام مجنه دی کړی چې په لوی لاس باندې خلکو ته زیان ورسوي د دوی ملکیتونو ته یا کورونو ته.
دا دغه ولسی خلکو د کورونو او باغونو دیوالونه له هغه ورسته نړول سوی دي چې څه باندې یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار سخته جګړه وکړه چې د دولتي او نظامی چارواکو په وینا هغه د خلکو کورونه د سنگرونو په توګه کارولی وو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا کې
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په انټرنیټ کې دا ازادي رادیو پر وپاړه azadiradio.com هم په مستقیم ډول او ریدل شهید هم د خبرونه په دوهم نیمای کې د انصاف په لټه کې او د غراس دور کو شویو عزیزانو د لټون 29 پروګرامونه هم اوریدل شي. د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو مقاله او مطالب خپاره کړي دي. سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات لوستي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې د افغانستان په اړه په دې سرلیک لیکنه خپره کړې ده. د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه خطاباسي د لیکنې په پیل کې راغلي. د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکایي چارواکي په منظم ډول د پرمختګ مفصلی ارزونه خبروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورسپنې پالیکنه د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شوي او امریکا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې نورو پروګرامونو او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالرو ډیر پیسې لګولې دي. نیویورک ټایمز د امنیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته له 2018 میلادي کال راهیسې وسلوالو طالبانو زیاتې ساحې نیولې او تیره میاشت د یوې اونۍ په موده کې افراطي وسلوالو 200 افغان پولیس او سرتیري ووژل او پر غزنی ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنې کې راغلي د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 45% خاوره یا کنټرول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور دا ارزونه یوازې د ارقامو په مرسته د خلکو پر تیر ایستلو متکی ده. د لیکنې په حواله په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او یا هم پوځي مرکزونو کنټرول لري، نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورځپاڼې د افغان حکومت هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي تیر کال نږدې 13,600 افراطي وسلوال وژل شوي چې دا په افغانستان کې د فعالو طالب وسلوالو د شمیر نیمایي برخه ښیي. د امریکا په یوه رسمي راپور کې ویل شوي وه چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې له 25,000 نیولې تر 15,000 پورې طالب وسلوال فعال دي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې او په یوه مقاله کې راغلي په وسلو د سنبالو کسانو د موټرو کاروانونو پرون یک شنبه د کابل په اوسیدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل ګڼ اوسیدونکي په دې ورځ له کورونو څخه بهر نسوی وتلی. دغه کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او بیرغونه یې له ځانونو سره لېږدول د کابل پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویلي چې په هوایي ډزو کې څو کسان ټپیان سوي دي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ولس کله مخکې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه بمي حمله کې ووژل سو. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته یعنی د سپتمبر پر 11 پر امریکا حمله وسوه چې هغه حمله بیا پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوه.
د هلمند د کجکی د تنګي اوسیدونکو وایي د خوندور خوړو او تازه میوو په ارمان دي. زمونږ همکار د کجکی د محاصره کورنۍ د غړو سره خبرې کړې دي. هغوی وایي 15 کاله کېږي چې په نس ندی ماړه شوي، خوندور خواړه او مروجي میوې ندی خوړلې. محمد الیاس دای چې د ملي اردو سره د حواله لارې کجکی ته تلل دی وایي برېښنا پریمانه د خود کارولو لپاره هلته محاصره کورنۍ وسایل ان تر دې چې تلویزیون هم ان لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د لشکرګاه څخه 170 کیلومتر لري د هلمند په شمال کې کجکی ته ځو، چیرې چې د ولسوالۍ مرکز څخه 4 کاله کېږي محاصره ده. د کجکی تنګی ته چې د اوبو د بند او د برېښنا د تولید د فابریکې په خاطر یو ډیره مهمه سیمه ده. یوازنی لار هوا ده چې په اونۍ کې 2 ځله د ملي اردو د هلیکوپټر د لارې میشتو عسکرو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي رسوي. د تنګی په نوم بازار ته پر پښو راغلو. د تختو د هغه پلنه هم تیر سول چې څکم شپېته کال وړاندې د کجکی د برېښنا د فابریکې د بنیاد پر مهال جوړ شوی دی. دلته هر خوا د تیرو 2 کلونو سختو جګړو اثر او په دوکانونو کې د لګېدلو لویو مرمیو ټپونه دوره ښکاري. که څه هم د سړک پر غاړه په یوه نری ویاله کې تازه ورنې اوبه بهیږي، خو د تنګي بازار تر نیم ډیر نړېدلی دی. د درو څلورو دوکانونو ورهاخوا چې پرانستې دي نور ټول تړلي دي. نږدې 200 کورنۍ هم په یوه وړه ساحه کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د معاصرې ژوند تېروي چې د عامه ځایونو د ساتنې د پولیسو تر څنګ د ملي او محلي پولیسو دي او یو شمېر یې په عادي خلکو پورې تړاو لري. سپین ږیری سالی محمد څلور کاله وړاندې په کجکي کې د ډافا په نوم د مین پاکۍ په یوه موسسه کې کار کاوه، خو د کجکي د تنګي تر معاصرې وروسته د کورنۍ سره یو ځای بند پاتې شو. سالی محمد وایي د طالبانو له لورې د دوی سیمې ته د خوراکي توکو پر راوړلو د لګول شویو بندیز وروسته په خوندورو خوړو او تازه میوو نه دی مړ شوی.
داسې ژوند سخت دی چې یعنې دا خوراکي شیان نه لرو، نو کومه دې خو هېڅ شی هم نشته. په خدای باور وکړه چې انګور موږ په تلویزیون کې وینو، په سترګو مو لیدلې، په خوراکه بیا دا کوچنیان پیژني له چې څه ځایلې وخورم. نو خو موږ هم دغسې نه یو بشر یو، دغسې یو شي ته ضرور لرو چې پیژ وینو یې خوړلې مو نه دي.
سالی محمد اوس مهال د معلومی له درکه هر میاشت 2000 افغانۍ تنخوا چې څه کم 200 ډالره کیږي په لاس راوړي، خو ازادي راډیو ته وویل که 1000 افغانۍ معاشوم ولري هیڅ درد نه دوا کوي، ځکه بازار خالی دی، درانیولو شی نسته. خو د تورو غرونو په منځ کې د هلمند سیند تر څنګ د تنګي په دې ښکلې دره کې اوبه او برېښنا پریمانه دي، اما اکثره کسان تلویزیون نه لري، د موبایل شبکې کار نه کوي او د کښت لپاره کرهنیز ځمکې هم د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. تنکی ځوان شمسور رحمان وایي 15 کاله کېږي لشکرګاه ته نه یم تللی. دی د کجکي په محاصره کې ځوان سوی دی. هغه د خپلو ارمانونو په اړه راته وویل:
شاوخوا وګرځوم، دا موږ ته بغه تنګي کې دا به موږ څه ووینو، څه د چا سره به په څه ژبه پوه شو، د چا سره به پوه نه پوهېږو. نو موږ غوښتنه دغه ده چې وګرځو، موږ ته زموږ لارې ایلاسي، زموږ وطنونه ایلاسي، بله دغه مو غوښتنه ده. بس دغه مرمان دی چې زموږ مکتبونه را جوړ شي، موږ نه مکتبو ځای نه لرو، دا شبخانه ده، ګایم پرشکې پرېږدي، ګایم نه پرشکې پرېږدي. دغه مرمان دی چې مکتبونه راته جوړ شي، زموږ ته یو شی جوړ شي، مثال انجینر یا ډاکټر یو شی راسه جوړ شي، نو موږ مکتبونه په دې مکتبو کې خوشحالي سي چې موږ جوړېږو. نو کتابونه نسته، کتابچې نسته، کلمه نسته، بس دغه ارمان لري چې زموږ مکتبونه او زموږ ځایونه ځای لاسي.
دولتي مسولین وایي کجکی او روان محاصره یې هېره کړې نه ده، خو دامګړی لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې په عملیاتو بوخت دي او د هغه پلان له مخې د کجکی محاصره هم په خپل وخت ماتوي چې د ولایت د نظامي شورا لخوا جوړ شوی دی، خو دا چې کله لا هم معلومه نه ده. محمد الیاسایی، ازادي راډیو، هلمند، د کجکی ولسوالۍ، تنګی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د سویدن د پارلمان انتخاباتو نتایج ښیي چې واکمن ګوند په دې انتخاباتو کې یو څه اکثریت ګټلی دی، خو د قاطع اکثریت لپاره یو ګوند هم د انتخاباتو زیاتې څوکۍ د پارلمان نه دي ګټلي. په اړه یې سفیلا سنګزی راپور لري.
د سویډن په پرنیو پارلماني انتخاباتو کې له هرو 15 رای ورکونکو لک تر لګه یوې د کډوالو ضد خي اړخي ګوند ترای ورکړي. د سویډن د اس وی ټي ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخته ریپورت ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلی. په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کاله مخکې دغه هیواد 1,60,000 کډوال خپلې خاورې ته پریښودل. ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي. د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع سکل د کمپاینونو تر ټولو تاوده موضوع هم و. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین چې په سوسیال ډیموکرات ګوند پورې تړاو لري ویلي انتخابات زموږ د هوساینې لپاره دي او دا چې پرې نه خودل شي څو د سویډن نجات پاله ګوند حکومت ترلاسه کړي. موږ باید د دې اړتیا ولرو چې د ائتلاف له جبهو سره همکاري وکړو څو یوه مناسبه ټولنه او یوه مناسبه ډیموکراسي ولرو. پرې نه ږدو چې یو راسست یا نجات پاله ګوند د وروستۍ پایلې ګټونکی شي. د پرونیو انتخاباتو لپاره نیم میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. د پخوانیو نظر پوښتنو په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمی اکیسن په مشرۍ ښي اړخی ګوند د سویډن ډیموکراتان به 19% رایې وګټي، له 2014 کال 6% زیاتې رایې، او علت یې د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد د دغه ګوند تبلیغات بلل شوي. په سویډن کې میشتو کډوالو بیا پرون ماښام له دې چې د کډوالو ضد ګوند له پخوا مخکې روانو اندېښنه ښودله. په خټه سومالیایی د سویډن د پارلمان اوسنی کاندید شپږ ویشت کلن